Radio.
دا ازادي رادیو درنو اوریدونکو سماج ملند او زمادنو رام خارانو سلامونه ومني سهار مو په خیر او نیک مرغه اوسه. دا ازادي رادیو دا نن ورځې د خبرونو په فایل کې مو هر کله کو د امریکا غږشنا رادیو له همکارانو مننه کو او دا ازادي رادیو خبرونه پیلو چې هر ورځ سلا همدی شي بي یعنی د سهار له وو بجونه د ماخم تر وو بجو پوری په منځني صفادو ل شپګنوي پټول افغانستان کې خبريږي هم درنګه په غنو خارونو کې د اف ام پسل اشاریه 15 اوریدل کیږي. دا معمول سره سم سهارنې نیم ساته خبری مجله پیلو په سر کې هم دا مهم خبرونو سر ټکی انډونیزیا نن د افغانستان د سولې په اړه د دینی عالمانو د یوې غونډې کوربه توپ کوي. افغانستان د کرکټ د نړیوال جام د غوراوي سیالیو د شپږ غوره ټیمونو په لوبو کې لومړی لوبه له ویسټ انډیز وګټله او ملګرو ملتونو په خپل یو نوی ریپورت کې ویلي چې د سوریې دولتي ځواکونو د غلطه د یو کمپاین په ترڅ کې پر ښځو نجونو تیری کړی. انډونیزیا باندې د افغانستان د سولې په اړه د دینی عالمانو د یوې غونډې کوربه وي. دا غونډه د افغان پاکستاني او انډونیزیایي دینی عالمانو په ګډون د انډونیزیا په پلازمینا جاکارتا کې جوړیږي او د دوشنبه تر ورځې به دوام وکړي. د افغانستان د سولې د عالي شورا مرستیال حاجي دین محمد په وینا په غونډه کې به د افغانستان د جګړې په اړه د اسلام له نظره بحث وشي.
سور علی سورا دا امید لري چې هم د پاکستانی علماو سره او هم د سیمې لپاره داسې یو تفاهم ته ورسیږي چې د جنگ د بندېدلو او د اخر افغانستان کې او د سیمه کې د امن او فضا د منځ راتلو لپاره به د کنفرانس نه استفاده کړي.
په دې غونډه کې د افغان حکومت عمده مخالفه ډله وسلوال طالبان ګډون نه لري خو افغان حکومت وایي چې د جاکرتا غونډه ته هیله مند دي. دا بغلان د ملي امنیت اداره وایي چې د کندوز ولایت درې تنه اوسیدونکو په بغلان کې له تختونکو څخه وژغورل شول. دا بغلان والی عبدالحی نعمتی پرون خبر اعلان تویل دا کسان نږدې دوه میاشتې مخکې د پولي خمري خار له بالادوري سیمې څخه تختول شي او د پولیسو په مرسته په مرکزی بغلان سیمه کې له یو پټن ځای وژغورل شوي. ښاغلی نعمتی هم دا راز ویل چې د پیښې په تړاو 15 وسلوال کسان هم نیول شوي. چارواکو د دې کسانو د هویت په اړه تر اوسه څه نه دی ویلي. د افغانستان د کرکټ د نړیوال جام د غوراوي د سیالیو د شپږ غوره ټیمونو په لوبو کې لومړی لوبه له ویسټ انډیز څخه افغانستان وګټله. د پرونی لوبه په چا ویسټ انډیز وګټله او د بیټنګ پریکړه وکړه. ویسټ انډیز په 15 اورونو کې 190 منډې وکړې. افغان بالرانو مجیب الرحمن په 10 اورونو کې واځي 3 منډې ورکړې او 3 لوبغاړي وسوځول. په بیټنګ کې افغان لوبغاړو د ویسټ انډیز د ځواکمن لوبډلې لخوا ورکړل شوی هدف ته چې 190 وو پات سلويختم اور کې د وولو بغاړو په سوځیدو ځان ورسوه. رحمت شاه په 109 بالونو او ات سلويختم منډي او محمد نبي په 455 بالونو 10 منډي وکړي. افغان لوبډلې د نړیوال جام د غوراوي د مخکینو 10 لوبو یوازي وو وګټلو په جدول کې دریم راغی. خورست لدی چې نیپال هنګ کانګ ته ماتي ورکړه. افغانستان ته د ډیرو منډو د اوسط په خاطر د 3 لوبو چانس هم ورکړل شو. ملګرو ملتونو په خپل یو نوی ریپورت کې ویل چې د سوریې دولتي ځواکونو او ملیشو د حکومت مخالفینو ته د سزا ورکولو په مقصد د یو کمپاین په ترڅ کې پر ښځو نجونو تیری کړی او له هغو سره یې ناوړه جنسي چلند کړی. ملګرو ملتونه وایي چې دوی دا کارونه د بشریت ضد او جنګي جنایت شمیرل کیږي. د ملګرو ملتونو څیړونکو په دې ریپورت کې وایي چې دوی داسې شواهد موندلي چې ښایي د سوریې په جګړه کې ښکېلو د وسلوالو مخالفانو ډلو هم له ښځو سره ناوړه جنسي چلند کړی او ځورولی دي. خو په ریپورت کې ویل شوي چې د دې ډلو لخوا د سرغړونې موارد ډیر لږ پیښ شوي. په ریپورت کې همدار ازویل شوي چې د اسلامي دولت یادایش ډلې وسلوالو یو شمېر نجونې او ښځې د زنا په تور سنګسار کړي او ځینې په زور واده تاړ کړي او همدار یو شمېر نارینه یې له نارینه سره د ناروا اړیکو په تور ځورولي دي. دا پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې په نوي ډیلی کې خپل جګپولي ډیپلوماټان د سلام مشورو لپاره ورغوښتي. دا پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان محمد فیصل پرون ویل دا پریکړه وروسته لاغې وشوه چې په نوي ډیلی کې ډیره پاکستاني چارواکو او د هغوی کورنیو له دوی سره د ناوړه چلند خبر ورکړ. دوی همداراز ویلي چې پر موټر سایکلونو سپرو یو شمېر کسانو دوی تعقیب کړل او غوښتل چې فلم یې واخلي. اسلام آباد له دې دا وروسته په پاکستان کې د هند سفارت یو ډیپلوماټ د بهرنیو چارو وزارت ته احضار کړ خو هند تر دې دمه په دې اړه تبصره نه ده کړې. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان دویل تمه ده چې په هند کې د پاکستان لوی کمشنر هم په روانه ونه کې خپل هیواد ته ستون شي. پاکستان او هند اکثره د یو بل ډیپلوماټان په جاسوسۍ تورنوي. د امریکا د خزانه وزارت پر سبان د لس روسی وګړو او د دې هیواد پر یو شمیر موسسو او شرکتونو نوی بندیزونه اعلان کړل. امریکایي چارواکو د امریکا د ولسمشۍ په انتخاباتو کې د لاسوهنې او پر متحده ایالاتو د روسیې ورانوونکي سایبري حملې د واشنگټن د نوو بندیزونو علتونه بللي. د روسیې پر ضد د امریکا په نوو اقداماتو کې چې د پنجشنبې په ورځ اعلان شول، هغه دیارلس کسان چې په تېره فبروري میاشت کې د امریکا د ځانګړي مفتش رابرټ مولر لخوا تورن شوي وو په نښه شوي دي. روسي سوداګر یوګنی پریګژیون چې ویل کېږي له کرملین سره نږدې اړیکې لري هم په دې ډله کې شامل دی. د امریکا په نوو بندیزونو کې د روسیې یو شمېر استخباراتي او امنیتي ادارې هم په نښه شوي دي. دوستانو خبرونه ملاحظه راډیو نه واوریدل، دا نور خبرونه هر وخت چې وغواړئ زموږ په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې کتلی شئ. وړاندې په خبرونه کې واورئ چې د ناټو عمومي منشي له وسلوالو طالبانو غوښتي چې جګړه بنده کړي او له افغان حکومت سره د سولې خبرې وکړي. دا به هم واورئ چې د افغانستان د دفاع وزارت وایي د نصرت د عملیاتو په پیلېدو سره به په شمالي ولایتونو کې د امنیت ټینګښت ته جدي پام وشي. د کابل د امنیت قومندانۍ وایي ملي اردو ته د کابل د دروازو د امنیتي مسؤلیت سپارل شوی دی. همدارنګه به که وختو د افغانستان په اړه ځینې نور ریپورټونه ولرو. د سیمې په مسایلو کې اوري چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي داسې ښکاري چې روسیه په انګلستان کې د روسیې د استخباراتو د یو پخواني ایجنټ او د هغه د لور په مسمولو کې لاس لري. د ژوند رنګونه او لویدیځو ورځپاڼو ته کتنه هم له یاده مباسي. دا ساده راډیو ده. د ناټو عمومي منشي له وسلوالو طالبانو غوښتي چې جګړه بنده کړي او له افغان حکومت سره د سولې خبرې وکړي. یان ستولتنبرګ په دې اړه پرون په بروکسل کې په یوه خبري غونډه کې څرګندونه کړې. له دې مخکې د امریکا د دفاع وزیر ویلي و چې شمېر طالبانو له افغان حکومت سره د سولې خبرو ته لیوالتیا ښودلې. د ناټو عمومي منشي په عین حال کې پر وسلوالو طالبانو د پوځي فشار د زیاتولو خبره هم وکړه. احمد تکل په دې اړه له نورو جزئیاتو سره.
د ناتو عمومي منشي وایي چې یو شمیر طالب مشران ښایي د سولې د خبرو لپاره تیاری ولري. ینس ستولتنبرګ دا څرګندونه پرون په بروکسل کې د ناتو په مقر کې د ناتو د 2018 کال د فعالیتونو د راپور د وړاندې کولو پر مهال وکړي. ښاغلی ستولتنبرګ په خپلو خبرو کې د افغانستان د کړکیچ د سیاسي حل پر اړتیا ټینګار وکړ او د سولې لپاره د افغان حکومت نوی وړاندیز د اشاره پترڅ کې پر وسلوالو طالبانو غږ وکړ چې له فرصت څخه ګټه واخلي او خبرو تکینی. د ولسمشر غنی د دې اقدام چې طالبان یې بیل کوم قید او شرط خبرو ته رابللی دي هرکلی کوو. دا تر دې دمه د سولې لپاره تر ټولو پیاوړی غږ و. طالبان باید له دې فرصت څخه د سولې د خبرو لپاره کار واخلي او سیاسي حل لار ومني. کټول طالبان نوي نو د هغو ځینې کسان خو به خامخا د سولې خبرو ته چمتو وي او موږ له همدې کسانو غواړو چې دا کار وکړي. د امریکا دفاع وزیر جیم ماتیس هم له دې مخکې ویلي و چې د طالبانو یو شمیر مشرانو له افغان حکومت سره د سولې خبرو ته لیوالتیا ښودلې. ماتیس دا څرګندونه د سه شنبې په ورځ هغو خبریالانو ته وکړې چې کابل ته د ده د ناڅاپي سفر پر مهال په الوتکه کې ورسره و. ښاغلی ماتیس وویل چې په افغانستان کې بریا لا هم ممکنه ده، خو د ناټو عمومي منشي ښاغلی ستولتنبرګ په خپلو څرګندونو کې پر وسلوالو طالبانو د فشار د زیاتولو یادونه وکړه او د افغان ځواکونو د پیاوړتیا پر اړتیا یې هم ټینګار وکړ. پوهیږو چې د جګړې په ډګر کې د روان حالت او د سولې د خبرو ترمنځ نږدې اړیکه شته، نو باید افغان ځواکونه پیاوړي کړو څو د جګړې په ډګر کې روان ولاړ حالت مات کړي او طالبانو او نورو وسلوالو ډلو ته دا پیغام ورسوي چې د جګړې په ډګر کې د هغو بریا ممکنه نه ده. نو ځکه موږ په افغانستان کې خپل پوځي حضور په دې وروستیو کې پراخ کړی څو افغان ځواکونه په دې وتوانېږي چې اوسنی ولاړ حالت مات او د سیاسي حل لارې لپاره امکانات برابر کړي. ناتو تیر کال وپتیلا چې په افغانستان کې د خپلو پوځیانو شمیر له 10,000 څخه شاوخوا 14,000 ته لوړ کړي. افغان ولسمشر اشرف غنی شاوخوا 3 اونۍ مخکې د کابل د پروسې په 2مه غونډه کې د سولې لپاره یو نوې طرحه وړاندې کړه او یو ځل بیا یې وسلوالو طالبانو ته بې قید و شرطه بلنه ورکړه چې له افغان حکومت سره د سولې خبرو ته کښېني. په افغانستان کې د امریکا او ناتو د ځواکونو عمومي قمندان جنرال جان نیکلسن د چهارشنبې په ورځ طالبانو ته خبرداری ورکړ چې که له حکومت سره د سولې خبرو ته کښېننی نو د دې ډلې پر مرکزونو ځمکنۍ او هوایي حملې به زیاتې شي.
و مو لیدل چې د ناتو منشي یو اربیا په وسلوالو طالبانو غږ کړی چې له حکومت سره دې د سولې خبرو ته کښېني. په داسې حال کې چې له یوې خوا افغان چارواکي پر وسلوالو طالبانو ټینګار کوي چې د سولې نوې وړاندې شوې طرحه دې ومني او همدارنګه امریکا او ناټو هم په دې برخه کې د افغان حکومت ملاتړ کوي، له بلې خوا په عین حال کې د جګړې په ډګر کې د عملیاتو د پراخولو خبره هم کوي. د افغانستان د دفاع وزارت وایي د نصرت عملیاتو په پیلېدو سره به د شمالي ولایتونو د امنیت ټینګښت ته جدي پام وکړي. د دې وزارت ویان دولت وزیري پرون ازادي راډیو ته وویل چې په نصرت عملیاتو کې به د افغانستان ټولې هغه سیمې چې له جدي امنیتي ګواښونو سره مخ دي په پام کې ونیول شي. محمد حدیث پردیس په دې اړه رپورټ لري.
د 1990 لمریز کال پر رسیدو سره د افغانستان دفاع وزارت په ټول هیواد کې د پسرلنیو عملیاتو د پیل خبره کوي، وایي چې دغه عملیات له پخوانیو هغو سره ډیر توپیر لري. د دفاع وزارت ویان دولت وزیري د پنځشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د نصرت په نامه په دغو عملیاتو کې به په هغو سیمو ډیر پام وشي چې له جدي امنیتي ګواښونو سره مخ دي.
زمونږ د نصرت د پلان چې دی د ټول افغانستان لپاره دی، په چپاره کې د افغانستان د شمال ولایتونه هم شامل دي. په هغه کې ټول هغه ولایتونه په ګوته شوي دي، هغه ولسوالۍ او سیمې په ګوته شوي دي چې هلته تهدیدات لوړ دي یا امنیت کمزورې دی. نو انشاءالله عملیات په اول د حمل باندې پیلېږي او وسلوال پوز د نورو دفاعي او امنیتي ځواکونو سره یو ځای باغی سیمو کې عملیات کوي او هغه سیمې به د دښمن د وجود څخه پاکوي.
د افغانستان د دفاع وزارت د معلوماتو له مخې د نصرت عملیاتو ډیر تمرکز به په شمال کې جوزجان، سرپل، بغلان او بدخشان ولایتونو باندې وي. د یوازې د افغانستان دفاع وزارت نه دی چې د هر کال په پیل کې د پسرلنیو عملیاتو خبره کوي، بلکې وسلوالو مخالفینو هم تر دې د مخه تل ورته عملیات اعلان کړي دي. د پوځي چارو یو شمېر کارپوهان اندېښنه ښیي چې ممکن 1990 کال کې د افغانستان جګړه اورنۍ شي. د دغو کارپوهانو له ډلې جنرال خدایداد وایي دا چې افغان حکومت طالبانو ته تا د سولې وړاندیز کړی، طالبان به هم په خبرو کې له قوي دریځه د ګډون په هدف خپلو حملو ته زور ورکړي. د ښاغلي خدایداد په خبره که څه هم طالبان له افغان ځواکونو سره د مخامخ جګړې توان نه لري، خو د نصرت عملیاتو په ښه مدیریت او ښې همغږۍ ټینګار کوي. دای وای څومره چې فکر کیږي طالبان هم رقوی نه دي. که افغان ځواکونه سم اداره، مدیریت او سنبال شي، کولای شي د افغانستان په شمال او جنوب کې طالبان وځپي. د خغلی خدایداد په خبره د افغانستان په شمالي ولایتونو کې د طالبانو د ګواښونو سربیره د داعش ډلې فعالیتونه هم د اندېښنې وړ دي او په کار ده چې د افغانستان دفاع وزارت په پسرلنیو عملیاتو کې دا مسله هم له پامه ونه غورځوي. محمد حدیث پردیس، ازادي رادیو، کابل.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
دوستانو ته زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري. اوس هم دا چې لویدیځ یو نړیوالې ورځپاڼې د افغانستان په اړه څه وایي، صفي الله ستانکزي ورته کتنه کړې.
امریکایي قومندان وایي د افغانستان د سولې لپاره شرایط د ښه کېدو په حال کې دي. وال سټریټ جورنال ورځپاڼې په همدې عنوان یوه مقاله لیکلې ده. په افغانستان کې د امریکایي او ناټو ځواکونو عمومي قومندان جنرال جان نیکلسن د چهارشنبې په ورځ د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې په اړه خوشبیني ښودلې ده. ورځپاڼې لیکلي چې مخکینی چارواکي او کارپوهان اندېښنه لري چې د امریکا ډیپلوماتیکي سرچینې د حل لارې موندلو لپاره کافي نه دي. ورځپاڼه لیکي طالبانو ته د ولسمشر غني د سولې جامع وړاندیز او له امریکا سره د خبرو خاطر د طالبانو ورسته غوښتنه په داسې وخت کې کیږي چې امریکا او ملګرو یې په افغانستان کې پوځي عملیات د زرګونه تازه دمي او سرتیرو په مټ پیل کړی دي. د ورځپاڼې په لیکنه کې راغلي چې د خبرو په خاطر د واشنگتن د وړتیا او لیوالتیا په سر مخکینو چارواکو او شننونکو ځینې پوښتنې راولاړې کړې دي. وال سټریټ جورنال لیکي ځینې دا خلک د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د ځانګړي استازیتوب د پوسټ د لری کولو په باب د لری کړی شوي بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن د تیر کال پریکړه یادوي. لاورل میلر تر 2018
کال پورې په افغانستان او پاکستان کې د امریکا د ځنګړي استازي دند مختوړی ده. ورسپانې د میلر په حواله ویلي ک بنسټیزو او رښتینو خبرو ته هڅه کیږي امریکا داسې کس ته اړه ده چې خپل ټول وخت دې کار ته ځنګړی کړي. او نیویارک ټایمز ورسپانې په سر مقاله کې زموږ د تر ټولو اوږدې جګړې په اړه رښتیا ووایي تر عنوان لاندې یو مطلب لیکلی دی. د مقالې د لیکوال په باور د افغانستان شاوخوا 15 کلنه جګړه د امریکا په تاریخ کې تر ټولو اوږده جګړه ده چې په میدان کې به پای ته ونه رسیږي. د مقالې په دوام کې راغلی چې دا جګړه یوازې د مذاکرې په میز د حل وړ ده. د ورسپانې په باور طالبانو ته له قید او شرط پرته د ولسمشر غنی د تیرې میاشتې وړاندیز د خبرو د ترسره کېدو په خاطر د ستاینې وړ کار دی. خو ورسپانه دا هم لیکي چې دا وړاندیز له موانعو سره مخ ده. نیویارک ټایمز لیکي طالبانو ته د غنی د وړاندیز د پایل دا ده چې د طالبانو ډله د یو مشروع سیاسي ګوند په توګه وپیژندل شي، د دې ډلې بندیان خوشي شي او د ملګرو ملتونو بندیزونه ترې لرې کړای شي. ورسپانه لیکي په بدل کې طالبان باید د افغانستان حکومت په رسمیت وپیژني او د ښځو د حقونو په شمول د قانون حاکمیت ته درناوی وکړي.
دا کابل د امنیتي کمانډانې ملي اردو ته د کابل د دروازو د امنیتي چارو د سپارلو خبر ورکړي. داود امین په وی سنگړې مرکې کې ازادي رډیو ته ویل چې تر اوسه د څلور دروازو امنیتي مسولیت اردو ته سپارل شوی او تر راتلونکي وی میاشتې به د غلړې بشپړ شي. خو د پوزي چارو یو شمیر کارپوهان بیا د کابل د امنیت په برخه کې د اقدام بیا غیر سکنی. محمد حدیث پردیسی پاړه رپورت لري.
که څه هم د کابل اوسیدونکي په خار کې د آرامۍ احساس نه کوي، خو امنیتي مسولین وایي چې د امنیت د لا ښه ټینګېدو په هدف د کابل دروازو امنیتي مسولیت ملي وردو ته سپاري. د کابل امنیت قومندان داود امین له ازادي رډیو سره په ځانګړې مرکه کې وویل چې دغه لړۍ یوه اونۍ وړاندې پیل شوې او تر یوې میاشتې پورې به بشپړه شي. د ښاغلي امین په خبره دغه اقدام د لوړو امنیتي ګواښونو په پولیسو کې د فساد د موجودیت او د زورواکو پر وړاندې د درېدنې په هدف شوی دی.
البته د کابل دروازې دغه څلور پنځه ورځې کې څلور دروازې مکمل طور سره دور تسلیمي ورکړ شوې ده. پر یو سل یو لسم فرخي سره او دغه نورې دروازې باقی مانده هم تر یوې میاشتې پرې مکمل اردو ته تسلیمیږي او د تاسیساتو سره فقط صرف پولیس بو د خپل هغه مسلکي کار لپاره هلته یو څو نفر محدود موجود وي.
ښاغلی امین دغه اقدام د امنیتي پلان یو برخه وګڼله. نوموړي دغه شان ویل چې د شین کمربند او دغه شان د بی او ژیړو کمربندونو په جوړ ولو هم چې د کابل خار او لسوالیو د امنیت ټینګښت پکې شامل دی کار روان دی. د ښاغلی امین په خبره دغه طرح په عملي کېدو به د کابل خار امنیت ښه شي. د کابل له دروازو نه خار ته پر چاودیدونکو توکو د بار موټرو په وسلو د سنبالو مخالفینو نوتل هغه انتقادونه دي چې تل د کابل خار د اوسیدونکو لخوا مطرح شوې دي. له دې وړاندې د شمال دروازې پرته د کابل درې دروازې په بیلابیلو تخنیکي وسایلو سنبال شوي چې کولای شي کابل خار ته د هر ډول چاودیدونکو توکو او وسلو د را دننه کولو مخه پرې ونیول شي. د کابل د امنیت قومندان په خبره کابل د څلورو اصلي دروازو سربیره د موټرو د را دننه کېدو 12 او د پلي کسانو د تګراتک شپږوش فرعي دروازې لري. په ورته وخت کې د پوزي چارو یو شمیر کارپوهان وایي چې ملي اردو ته د کابل د دروازو د امنیت سپارل د افغان ځواکونو ترمنځ نه همغږي رامنځته کولای شي. د پوزي چارو افغان کارپوه عتیق الله مرخیل وایي د ملي اردو دنده له ځمکنۍ بشپړتیا نه ساتنه ده، نه د موټرو پلټنه.
د قوت وزارت دفاع نه کمول ولو یو ټولۍ هم وي، ولو یو کنده کم وي، د دې نه که موږ کمو دا قوتونه بل ځای کې توظیفو، اصلي وظیفه د جنګ له بینه ځي. بنام د دې د پوهترینه لاره همدغه ده چې خپله پولیس د دروازو قوي شي، تجهیزات صحیح شي.
د ښاغلي امرخیل په خبره د دې پر ځای لازم وه چې په پولیسو لا ډېره پانګونه شوې وای، هغوی په پرمختللو وسلو سنبال شوي وای او په سمه توګه د کابل دروازو د کنټرولولو جوګه شوي وای. محمد حدیث پردیس، ازادي راډیو، کابل.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
دوستان تاسو زموږ غږ آزادی رادیو ناوړی تاسو کولای شئ چې زموږ خبرونه په منځنۍ صفه دول شپږ نوې په ټول افغانستان کې واوري. د افغانستان په ګڼو خارونو کې د آزادی رادیو خبرونه د اف ام په 0.5 په صاف او واضح توګه اوریدلی شئ. که انټرنیټ لري بیا نو چې هر شیری کولای شي چې زموږ د ویبپاڼې لاري نه وایي چې زموږ خبرونه په مستقیمه توګه واوري، بلکې زموږ ریپورټونه او نیوز پروګرامونه او مطالب لا تفصیل عکسونه او په ځینو مواردو کې لا ویډیوګانو سره کتلای شي. د ویبپاڼې پته مو ده ازادي رادیو .com. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ وایي داسې ښکاري چې روسیه په انګلستان کې د روسیې د استخباراتو د یو پخوانی ایجنټ او د هغه د لور په مسمومولو کې لاس لري. له دې مخکې د متحده ایالاتو په ګډون د برتانیا متحدو هیوادونو له روسیې وغوښتل چې د سرګی سکریپال او د هغه د لور یولیا د مسمومولو د پیښې په اړه یو قانع کوونکی ځواب وایي. په دې اړه نور تفصیل د احمد تکل په رپورټ کې اورو.
د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالد ترامپ وایي د سیخکاری چې د انګلستان په سالزبوري ښار کې د روسیې د استخباراتو د یو پخوانی مامور او د هغه د لور په مسمومولو کې روسیا لاس لري، ښاغلي ترامپ پرون په سپینه منی کې د آیرلند له صدر اعظم لیو وراتکار سره د کتنې پر مهال په دې اړه څرګندونې وکړې. برتانوي چارواکي وایي چې د روسیې د استخباراتو پخوانی مامور سرګی سکریپال او د هغه لور د داسې زهري کیمیاوي ماده په وسیله چې اعصاب شندوي مسموم شوې دي. سکریپال او د هغه لور یولیا دولس ورځې مخکې د داسې موادو په وسیله مسموم شول چې د برتانوي چارواکو په وینا اعصاب شندوي او یوازې پوځونه یې جوړولی شي. ښاغلي ترامپ دې پوښتنې ته چې آیا په دې مسمومیت کې به د ولسمشر ولادیمیر پوتین لاس وي کنه، په ځواب کې وویل
It looks like it. I spoke with the Prime Minister and we
همداسي ښکاری ما د برتانیا له صدر اعظم سره خبري وکړې او موږ په دې اړه ژور باسونه وکړل. دا یو خوشینونکي حالت دی او دا ښکاری چې روسان په قطعي ډول لاس پکې لري. دا کار باید نه وای شوی، خو موږ د مسلې ته د نورو مسلو په شان په ډیره جدي سترګه ګورو. فرانسې، جرمنی او متحده ایالاتو پرون په یو ګډ بیان کې وویل چې پر سرګی سکریپال او د هغه پر لور حمله ته د یو بوګنونکو عمل په سترګه ګوري او دا د برتانیا پر ملي حاکمیت برید او لنړیوالو قوانینو سرغړونه غني. د دې هوادونو مشرانو په خپل ګډ بیان کې ویلي دي چې له دوهمې نړیوالې جګړې پر اورست کلونو کې د لومړی ځل دی چې له دې ډول موادو څخه کار اخیستل کیږي. برتانوي چارواکي وایي سکریپال او لوري چې د روانې مارچ میاشتې په څلورمه نیټه په سالزبوري ښار کې پر یوه چوکۍ پراته بې سده وموندل شول، له هم په نازک حالت کې دي. د چارواکو په وینا هغه زهري مواد چې په دې وژون کې عمدي حمله کې کار ترې اخیستل شوی د نوویچوک په نوم د اعصابو د شنډونکو موادو په یو ګروپ پورې چې د پخواني شوروي اتحاد پوز جوړ کړی وو تړلی دي. ستاسو له پیغامونو
سلام علیکم. زه د زابل ولایت د سازکادو لسانی له خبرو کوم. عبدالمالک زه دا غواړم چې زموږ ټول لسانی کې د موسی شوراګان ډیر شاده پاتې دي، هیڅ کار نه دي سوی. زه دا غواړم چې راز ما زغ بر زابل دروازې پرې ورسی زموږ ټول لسانی ډیر شاده پاتې.
السلام علیکم. ما د ازادي رادیو کارکونه کته دا پیغام دی. زه د هلمند ولایت څخه پیغام ورکوم. د هلمند په ولایت کې د بوست صدی په نومرو ومخته د جتانو په نامه باندې یو کلی دی، خاص د پوډریان خلک پکښې دي. د پوډرو کاروبار کوي. موږ یو خپل والی ته درېدلې په دغه معلومات باندې، بیا لومړی او زیاته په دغه معلومات درېدلې، بیا و ولایتي شورا ته. نو زموږ د کور ور نه مو ګای وخت شمشان را څرګلا کړی، ګای وخت د وبو مايان را څرګلا کړی، ګای وخت کورو تر اوشتي. دا خلک دا ښکارونه کوي. کچيري ولسمشر مزغر زغاوري د ازادي رادیو د لارې څخه زموږ غاور دی وکي دا خلک خپل برسي کې خپل دي دای یو حيات د کابل څخه راوستي شي. دا سره کوم عمل دلته شروع ده. والسلام.
دوستانو ستاسو له پیغامونو څو پیغامونه و چې خبره شو زموږ غل ازادي رادیو ناوړی او تاسو زموږ سهارنی نیم ساته خبري مجلې ته وکی. اوس هم یو ار بیا د مهم خبرونو سرټکو ته پام وکی. انډونیزیا به نن د افغانستان د سولې په اړه د دینی عالمانو د یوې غونډې کوربه وي. دا غونډه د افغان، پاکستاني او انډونیزیایي دینی عالمانو په ګډون په پلازمینه جاکرتا کې جوړیږي او د دوشنبه تر ورځې به دوام وکړي. وسلوالو طالبانو په دې غونډه کې ګډون نه دی کړی، خو افغان حکومت وایي د غونډې نتایجو ته هیله مند دي. د بغلان د ملي امنیت اداره وایي چې د کندوز ولایت درې تنه اوسیدونکي په بغلان کې له تختونکو څخه ژغورل شوي. د بغلان والی عبدالحی نعمتی پرون خبریالانو ته وویل دا کسان نږدې دوه میاشتې مخکې تختول شوي وو چې پرون وژغورل شول. د افغانستان د کرکټ ټیم د نړیوال جام د غوراوی د سیالیو په دوهم پړاو یعنی د شپږو غوره ټیمونو په پړاو کې پرون ویسټ انډیز ته د لومړی ماتې په ورکولو سره نړیوال جام ته د وتلو هیلې ژوندۍ وساتلې. ملګرو ملتونو پرون په خپل یو نوی ریپورت کې ویل چې د سوریې دولتي ځواکونو او ملیشو د حکومت مخالفینو ته د سزا ورکولو په مقصد د یو کمپاین په ترڅ کې پر ښځو او نجونو تیری کړی او له هغو سره یې ناوړه جنسي چلند کړی. ملګرو ملتونو ویلي دي چې دوی دا کارونه د بشریت ضد او جنګي جنایت شمیرل کیږي. د ملګرو ملتونو څیړونکو په دې رپورټ کې ویلي چې داسې شواهد هم موندلي چې د سوریې په جګړه کې ښکېلو د وسلوالو مخالفینو ډلو هم له ښځو سره ناوړه چلند کړی دی. دا پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې په نوې ډلې کې خپل جګپولي ډیپلوماټان د سلام مشورو لپاره اسلام آباد ته ورغوښتي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان محمد فیصل پرون ویل دا پریکړه وروسته له هغې وشوه چې په نوې ډلې کې ډېره پاکستاني چارواکو او د هغو کورنیو له دوی سره د ناوړه چلند خبر ورکړ. د امریکا د خزانه وزارت پر سباندی لسو روسی وګړو او د دې هیواد پر یو شمیر موسسو او شرکتونو نوی بندیزونه اعلان کړل. امریکایي چارواکو د امریکا د ولسمشۍ په انتخاباتو کې لاسوهنی او پر متحده ایالاتو د روسیې ورانوونکي سایبری حملې د واشنگټن د نو بندیزونو علتونه بللي. دوستان زموږ غږ آزادۍ راډیو ناورې زموږ خپرونې هر ورځ د سهار له 8 بجو نه د ماښام تر 8 بجو پورې په منځنۍ صفه 12.6 نوي اورېدلی شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له 8 د ماښام تر 8 له آزادۍ راډیو واوري.
زموږ په را روانو خبرونو په ځانګړي توګه د 8 بجو په خبرونو کې به واوري چې د افغانستان د اطلاعات او کلتور وزارت نشریاتي مرستیال وایي چې افغان میرمنې په لارو سړکونو او حتی په اداري چاپیریال کې له بیلابیلو ستونزو په ځانګړي توګه د زورونې له ستونزې سره مخ دي. همدارنګه د خوست د ولایتي شورا غړي او مدني فعالان په دې ولایت کې د روغتیایي خدمتونو له کموالي شکایت کوي. دا په بل خبرونه کې دراوړو مخکې لدینه چې زما بل همکار راشي او تاسو ته نوې نیم ساعته خبری مجله وړاندې کی پاموکې د ژوند رنگونه ته
د ژوند رنگونه.
تاسو مو نوم راته وایست؟
نوم مریم امرخیله ده.
ډیر ښه مریم جانې، که د کاروبار د مصرفتونو په اړه درته وایي.
ډیر زیات مننه کوم. خپله مې وظیفه لرم د کوچانو په ریاست کې او د هغې تر څنګ په رسنیو برخه کې هم فعالیت کوم. ورسره یو شرکت لرم د زرتار په نوم باندې، چې هغه هم د ښځو لپاره جوړ شوی ده، چې میرمنې د خپل لاسي توکي کله چې دوی ګنډي نو هغې لپاره بازار نه وي. بیا دغه مونږ له ولایتونو راټولو او دلته دوی لپاره پلورو. او د دې تر څنګ موسسه د بسیا بزګری ښځې په نوم باندې لرمه، چې فلحال نوی مو په هلمند ولایت کې د ښځو لپاره کار باندې پیل کړی ده، چې هلته د ښځو لپاره د آموزشي پروګرامونه لرو.
د دغو پروګرامونو په اړه دې راته وایي. دا د ولایاتو ډېره جالبه موضوع ده، چون ولایاتو کې ښځې ډېر مشکلات لري. تا ویلې چې د بزګری ښځې په نوم د یو پروګرام په لاره اچولی، دا ته خپله ولایاتو ته ځې د چا په مرسته دغه کار کوي، څنګه ده؟
ما د بسیا بزګری انجو یا موسسې هم جوړ کړی ده، د همدې موخې او هدف لپاره چې زموږ د ولایتو میرمنې اصل کې زیاتې مشکلات لري، زیاتې ستونزې لري په لرې پرتو او ناامنه سیمو کې دي. اوس تر څو وکولی سو د نړیوالو مرستې او هغه سې خلک په نورو ناحقو او داسې شیانو باندې د خپلو موخو د اهدافو لپاره کاروي، موږ هغه راواخلو چې رښتیا هم د بېوزلو او د بیچارهګانو او زموږ د هغو خلکو ډیره ورته اړتیا لري، د هغوی لپاره ولګو، د هغوی لپاره مصرف کو.
دغه پروګرام چې تاسو غواړئ دا ما په هوای ده، یعنی کورنۍ کې نوې څه رقم ده؟
بالکل، بس یا بزګر ښځې نوم لکه څرنګه سې نوم نه څرګندېږي، سه بس یا یعنی خودکفا په ځان باندې، بس یا د هغو ښځو نوم ده. او مونږه هغه ښځې سې په ولایتو کې دي د زراعت، دوی افغان میرمنې نور برخو کې نسې کولای تر او باسي کار ته، یوازې دوی په زراعت کې کار کوي. دوی په مالداری کې کار کوي، دوی لاسي صنعت کې صنایعو کې کار کولای شي. مونږ د دوی لپاره د زراعت برخه کې د اقتصادي پیاوړتیا همدغه هم په همدې باندې مربوطېږي، او د خود کفایي څنګه کولای شي په ځان باندې بسیاسي، او د عامه پوهاوي د ټولنیز خدمتونو کې بیا ټول لازمي صحت د دوی روغتیا لپاره، د دوی د تعلیم برخه، د دوی د بچیانو د تعلیم لپاره، او د دې ترڅنګ نور پروګرامونه هم دي چې هغه هم مونږ په پام کې لرو. خو اوس فلحال مونږ د دوی د اقتصاد د پیاوړتیا په برخه کې